سلامونه او ستوري مسی وخت د ماسپشن 3 بجې سوی نن د یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبد الحی کاکړ هرکلی کوم هله د روغ جوړ خوشاله بست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه ریپورتونه چړنی او مرکې لرو په دوه منیمای کې اونې ځخبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو چې نننۍ میلمه مو د افغانستان د کرکټ لومړی امپایر احمد چا پکتین دی په پایل کې به خبرونه واورو وړاندې کوم کې دا خبرونه به اوس له فرخنده اسد واورو
نن په نوخار کې د جمعیت علماء اسلام اجتماع ته د پښتونخوا ملي عوامي مشر محمود خان اچکزی ویلي پښتانه باید د خپل خاورې د امن لپاره یو ځای شي. د خیبر پښتونخوا تعلیمي چارواکي وایي په صوبه کې په روان تعلیمي کمپاین کې به 900 ماشومان په سکولونو کې داخلوي او د مصر په تانته ښار کې نن په یو چرچ کې په بمی چاودنه کې 21 کسان وژل شوي 50 نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل په نوخار کې د جمعیت علماء هند د سلو کالو پوره کېدو د لمانځلو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګن اجتماع اخیری ورځ ته نن غنو سیاستوالو ویناوي وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګن مشر محمود خان اڅکزی ویل پښتانه له 13 کالو راهیسې په پردي جنگ کې قرباني ورکوي
او ځینې خلک یو خبردار ونه کړی دا چې پښتون په سټه کال د دهشتګر کراندې د انسانان وژني
دغی غونډې ته د وزیر اعظم سلاکار امیر مکام د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او ګڼو نورو سیاستوالو هم ویناوې وکړې. غونډه کې د خانقاهې امام د ماسپخین د منز امامتی وکړه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. د خیبر پښتونخوا تعلیم وزارت له پرونه تعلیمی کمپاین پیل کړی دی چې د اپریل 13 نیټې پورې به دوام لري. د تعلیم صوبایي وزارت یو ویان نجیب الله خټک نن مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې په دغه کمپاین کې 900 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. بلخوا په مومندو کې به سبا له د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیلېږي. ولی استادان وایي چې په سیمه کې لسلو زیات سکولونه ړنګ دي. د لکړو یو اوسیدونکی ګل شاه ساپه وای
تحصیل ساتي کې تقریبا 75 لګبګ سکولونه دي زنانه او مردانه داخله مهم چې کوم ماشومان دي هغه د بد ورځې خلکو کټه ټل علاقو ته لیدلې دي چې هغه سکولونه آباد نه دي نو موږ به په هغه کې داخله چې موږ ووم کو نو هغه ماشومان به موږ کوم ځای کې داخله وزکه چې په هغه کې استاد نه په هغه کې بولډینګ نه په هغه کې بجلی نه نور سہولت نه.
بلخوا تعلیمی چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په کمپاین کې برخه واخلي او خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر ویان وایي چې پوز هم د پاناما سنادو د مقدمې فیصلې ته منتظر دی. د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور پرون په ټویټر لیکلی چې په برتانیا کې د پاناما سنادو په اړه د پوښتنې ځواب په نامکمله توګه رسنیو خپور کړی دی. د سپریم کورټ 15 بینچ د پاناما سنادو مقدمې اورېدنه د فروری په 28 نیټه سرته رسولې وه. فیصله یې محفوظه کړې وه. جسټس آصف سعید ویلي وو چې د مقدمې تفصیلی فیصله به ورکوي. پاناما اسنادو مقدمه کې د وزیر اعظم او د هغه په بچو په بهرنیو هیوادونو کې په ناقانونه توګه د جایدادونو اخیستو تورونه دي. په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي افغان خبریالان وایي د اسلام آباد او کابل اړیکو ښه کولو کې مطبوعات مهم رول لوبولی شي. په دوی کې یو خبریال جاوید حمیم کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې د یوې اونۍ دا سفر یې ګټور وو.
مونږ هغې ته وویل چې که تاسو غواړئ چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي نو ستاسو طرف نه د داسې ضد مثبتو اقدامات په کار دي چې هغې سره هلته افغانان دا ریالایز کړي یا پوه شي چې پاکستان اوس غواړي په رښتینې توګه له افغانستان سره اړیکې ښې کړي. هغې داسې ډېره ښکارېده چې د شربتګلې په قضیه کې هغې خپله تېروتنه منله.
په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې شوې وې. پاکستان وایي غواړي په ډیورنډ کرخه د وسلوالو د مخنیوي لپاره ازغن تار ولګوي خو افغان چارواکي وایي وسلوال له پاکستانه ورزي او په ډیورنډ کرخه ازغن تار لګول د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. په کندوز کې امنیتی چارواکي وایي چې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت په هوایي حملو کې 14 طالبان وژل شوي دي. په شمال کې د پامیر شلمې فرقې رئیس سید قربان موسوی نن رسنیو ته وویل چې دغه حملې تېره شپه د دشت ارچی او چاردرې ولسوالیو په خوشا کې شوي دي چې له عملې 4 وسلوال طالبان ژوبل شوي هم دي. موسوی زیاتوي چې په وژل شوو کې د وسلوالو طالبانو یو نومول شوی وسلوال هم شامل دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته وګی د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانته خار کې نن په یو چرچ کې په بمی چاودنه کې 21 کسان وژل شو دي او 50 نور ژوبل دي. په دغه وخت عیسویان د اتوار ورځې په عبادت کې مشغول وو. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه دا منلې. د روس او ایران ورپړو پوځي جنرالانو د شام پر پوځي اډه د امریکا میزایلي حمله غندلې او ژمنه یې کړې ده چې د تراګرې پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکوي. ایران او روس عموما د شام د ولسمشر بشر الاسد مخالفینو ته تراګر وایي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي د روسي پوځ مشر والری ګراسیموف او د ایراني پوځ مشر محمد باکری پرون د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د راپور تر مخه دواړو پوځي مشرانو د شام په هوایي اډه د امریکا برید وغانده او دغه یې د یو خپلواک هیواد پر ضد یرغل وګرځوه. روسي چارواکي وایي د دوو اورګاډو جنگیدو په پیښه کې لږ تر لږه 50 تنه ژوبل شوي دي چې د ځینو حالت پکې نازک دی. د مسافر اورګاډي او یو بل ریل ګاډي چې د ماسکو او برس ترمنځ سفر کاوه د یو بل سره جنگیدل دي. د بیړنیو حالاتو وزیر انن سرکاري خبري اجانس تاس ته ویلي چې په دغه پیښه کې ژوبل 12 تنه روغتون ته وړل شوي دي. دا خبرونه
خبرونه مو له فرخنده اسد واوریدل د مشالډو پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله د جمعیت علماء هند سل کلنه کلی زلمانځي له کومو هیدوادو لوړ پوړي خلک ورته راغلي.
ہندوستان نہ خلق راغل، برطانیہ نہ خلق راغل، دے سعودی عرب نہ خلق راغل، دا امارات نہ خلق راغل، دا قطر نہ خلق راغل، دے جنوبی افریقہ نہ خلق راغل، دا ټول خلق مونتا راغل.
د پاکستان فوج بیان ویلی په لندن کې د پاناما ساتو پاړه د ورکلسو بیان پورا نو رپورٹ سوی. فوج د پاناما ساتو پاړه د دې بیان وضاحت ولي کوي.
خلق وی باز دا فوج نو شریف سره ملاو دی زما وکال ای یو دا سی ډیپریشن ور کول غواړي فوج چې کړی راغا نیوټرل دی.
د افغانستان احمد شاه پکتین د کرکټ لوبو نړیوال امپایر دی خو تر دې مسلک لمخه د کاروباري او کاروباري او امپایري او کاروبار ته څومره زیان ورسوي.
د کرکټ د لاټ په وجه ما دې تاوان هم کوم وسن دکاندارانو خلکو خلک ما پیسې پاتې دي.
احمد شاه پکتینو نن د مشال مرکی میل باندې اوس هم د خبرونه پایل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې له غونډې زخه کوله چې څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله د جمعیت علماء هند سل کلنه کلیزه لمانځي او په دې اړه په نوخار ازاخیرو کې یو لوی غونډه روانه ده چې پکې یو شمیر سیاسي مشرانو خبرې کړې او د دې په اړه چې آیا د دې سل کاله پوره کېدل او نور پسې منظرې څه دی. ځلاند یوسفزی رپورټ ورسته اورو. خو سم ځلاند یوسفزی را سره لاغه ځای د ټلیفون په لاندې. ځلاند خان تاسو تر کلی وایم د سره تاسو چې نن په غونډه کې چا خبرې وکړي او مهمه خبرې څه وکړي.
مننه عبدالحی کاکر صاحب. تر ټولو اول بده دا وایم چې غونډه لږ شی بوړاندې غونډه چې کومه خپل پای ته رسیدلې ده او وس د اجتماع کې چې څومره خلک راغلي او څومره میلمانه راغلي او هغه واپسی کوي لګیا دي. او نن کچره د راتلونکو میلمنو د خبرو کونو نن مهم خلک د پښتونخوا ملي او امي پارټي مشر محمود خان چکزه په دې اجتماع ته راغلي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب محمد خان شیرپاو وو او د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام چې اونغه هم په دې غونډه کې ګډون وکړ. غونډه ته امیر مقام وینا وکړه. هغه صرف د جمعیت علماء اسلام چې کومې هلی ځلې دي سیاست او جمهوریت لپاره هغه یو ستایلې د هغې د چې کوم اجتماع وه هغه یو ستایله چې ډېر زیات شمېر کې خلک راغونډ کړي دي. محمود خان اچکزی صاحب هم غونډې ته وینا وکړه او واحدنۍ دا یوازنۍ داسې رهبر و چې په پښتو ژبه کې د کوم نه خپل تقریر وکړو. نو هغه په تقریر کې زیاتره په دغه سیاسي موضوعګانو باندې خبرې وکړې چې د پښتنو پښتون قام چې کوم دی که د پولې اخوا دی که د پولې دیخوا دی په هغې باندې د تېرو درېو لسیزو یا څلورو لسیزو راسې چې کوم دینو دا حالات کړکېچن دي وینې تویږي دا د پښتنو خو تر اوسه پورې د دې سیمې خپل سیاسي جماعتونه هم لا په دې باندې راغونډ شوي نه دي چې کینی او دا ووایي چې بهیي د دې مسلې لپاره یو حل د حل لار راوباسو. محمود خان اڅکزی صاحب د ټول پښتون قام نه دا غوښتنه وکړه چې دا اوس وخت دی چې ټول قام راویښ شي او د دې خبرې خلاف یو موټی د یو قام په حیث باندې ودرېږي چې د پښتون قام دا وینه ولې تویږي په پردي جنگ کې ولې پښتون قام هر وخت ښکیل کیږي. د محمود خان اڅکزی صاحب نه وروسته مولانا فضل الرحمن خپل اخیرنی بیان چې کوم ودی اجتماع مولانا فضل الرحمن وکړو. مولانا فضل الرحمن په خپل بیان کې زیاتره په نړیوال سیاست باندې ټکونه وکړو چې کوم نړیوال ملکونه دي ملل متحد دی په هغې باندې اعتراضونه وکړو چې هغوی په نړۍ کې چې په کومو ځایونو کې په کومو سیمو کې جنگ روان دی خصوصا افغانستان په هغه ځای کې نړیوال قوتونه خپل کردار نه لوبوي د امن د ټینګښت لپاره. د مولانا فضل الرحمن وینا دا وه چې د نړیوال سیاست چې کوم دی په هغې کې مسلمانان داسې شکل ورته ورکړی شوی دی چې ګنې مسلمانان ترهګر دي په نړۍ کې چې کوم ترهګري دا صرف د مسلمانانو د وجې ده او د نړیوالو قوتونو نه غوښتنه وکړه چې هغې دې راپاسي او هغه قوتونه چې څوک مسلمانان بدنامۍ مسلمانانو سره دې یو شي او د هغې خلاف دې په یو ځای باندې مبارزه.
مولانا فضل الرحمن تاسو خبره کوئ ځلاند خان. مولانا فضل الرحمن آیا د ملک په داخلي سیاست هم خبره وکړه کنه؟
مولانا فضل الرحمن صاحب د خبرو زیاتره چې کوم موضوع هغه عالمی سیاست او د مسلمانانو چې کوم حال دی شام فلسطین افغانستان په دې موضوعګانو باندې هغه خبرې وکړي. د پاکستان داخلي خبرو کې هم دا وویل چې کوم دلته کې بعضې وسلوال ګوندونه دي په هغې باندې هم ټکونه وکړو چې دا د دې ګوندونو په وجه باندې داسې رنګ ورکول کېږي چې دا د اسلام نمایندګي کوي. خو مولانا فضل الرحمن وویل چې دغه وسلوالې ډلې چې کوم دي دا د اسلام نمایندګي نه کوي په دغې وجه باندې د پاکستان مسلمانان تر نړیوال کچه باندې نه بدنامېږي. او د کشمیر په موضوع باندې هم مولانا فضل الرحمن چې کوم نو خبره وکړه او د ملګرو ملتونو نه یې غوښتنه وکړه چې هغې دې راپاسي او د کشمیر چې کومه ستونزه ده د هواري لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د هغې وروسته بیا د خانقابې امام صالح بن ابراهیم هغه د ماسپښین لمونځ جمع ورکړه او د هغې وروسته بیا اجتماعي دعا وکړه. دعا ته ډېر د لرې لرې نه خلک راغلي وو چې کوم نږدې پرتې علاقې دي د هغې نه هم خلک خصوصي د دعا دپاره چې کوم خلک راغلي وو ډېره زیاته ګڼه وه او په دعا کې هم زیاتره دغه د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد کوم ځایونو کې چې جنګونه دي مسلمان چې کوم خپل حال دی د هغې د امن د ټینګښت لپاره دعاګانې وشوې او اوس اجتماع پای ته رسېدلې ده. خلک واپسي کوي روډونه بند دي نوخار طرف ته هم روډ بند دی پېښور طرف ته هم روډ بند دی او تر داسې ښکاري چې تر یو څو ګنټو پورې به دا روډونه هم دغسې بند پاتې وي.
ډېره مننه زلان خان په تفصیل سم دا حال راکړي او هم د زلان خان یو بل رپورټ دی او هغه هم ته دې پسې منظر دی چې دا جمعیت علما هند څه ده هغو دا ګوند کله جوړ کړی او هم دغه د جمعیت علما اسلام که څه هم غونډه پای ته رسېدلې ده د پروند غونډې او له دې سره تړلي معلومات راته بیانوي راځي چې زلان یوسفزي ته ورشو.
د هند په دیوبند کې په 1919 عیسوي کال یا په 1423 هجري قمري کال کې د جمعیت علماء هند بنیاد کې خودې شو. د هندستان د تقسیم وروسته د یاد ګوند پاکستان څنګ ته د جمعیت علماء اسلام نوم ورکړل شو او بیا د وخت تیریدو سره دغه ګوند د جمعیت علماء اسلام نظریاتي سمیع الحق او فضل الرحمن په ډلو باندې تقسیم شو. د جمعیت علماء هند د سل کالا پوره کېدو د لمانځلو لپاره د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د یوې اجتماع تابع وکړه. اجتماع کې د ملک له بیلابیلو برخو په زرګونو کسانو ګډون وکړو او د انتظامیه په وینا د نړۍ له ډیر شو زیاتو ملکونو میلمانه هم د اجتماع ته راغلل. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا ویان جلیل جان مشال رډیو ته وویل
زموږ 25,000 رضاکاروم ته په ډیوټی دي ډیر زیات زموږ د توقعاتو نه بڑھ کر اجتماع شو. هندستان نه خلک راغل برطانیې نه خلک راغل د سعودي عرب نه خلک راغل د امارات نه خلک راغل د قطر نه خلک راغل د جنوبی افریقا نه خلک راغل دا ټول خلک مونږ ته راغل.
د خانقابه امام شیخ صالح بن محمد ابراهیم د اجتماع په لومړی ورځ د جمعې د لمونځ امامتي وکړه. د خانقابه امام پسې د لمونځ کولو په غرض د نږدې سیمو خلک د اجتماع ځای ته راغونډ شول چې له امله یې د پېښور او نوخار په لویو سړکونو ټرافیک تر ماسخوتنه بند پاتې شو.
زما د قریشی صاحب نوم دی او موږ استعمال راغلی وو چې دا خانه کعبې امام راغلی دی چې لږ پسې مونځ مو کړو او د ثواب کې ځان شامل کړو. من خو یوې پټه سره تعلق نه لرو.
شیخ صالح بن ابراهیم خطبه کې ویل چې مسلمانان په ډلو او فرقو تقسیم شوی دي، نو ځکه یې په موجوده وخت کې ستونزې له هر وخته زیاتې دي. د نوموړي وینا وا چې مذهبي عالمان دي د مسلمانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد لپاره کردار الوبوي. مولانا فضل الرحمن درنی غونډې ته خپل وینا کې ویل چې جمعیت د یو خاص فکر د خلکو لپاره نه، بلکې د ملک د ټولو اوسیدونکو سیاسي جماعت دی. د خالی پروز د پاکستان پیپلز پارټی، مسلم لیگ، نون او د جماعت اسلامی استازو هم اجتماع کې ګډون وکړو. د جماعت اسلامی مرکزی امیر سراج الحق غونډې ته وینا کې ویل چې ملک کې د اسلامی نظام لپاره د مذهبي ګوندونو یووالي ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه چې د مولانا فضل الرحمن ته د مذهبي ګوندونو د اتحاد جوړولو اختیار ورکوي. اجتماع کې د اقلیتونو استازي هم شامل وو. د عیسایانو مذهبي مشر بشپ اف پاکستان بشپ نذیر عالم اجتماع ته تقریر وکړو او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او د هغه د ګوند د سیاسي او جمهوري کوششونو ستاینه وکړه. د جمعیت العلماء اسلام د سلو کالو پوره کېدو د لمانځلو د اجتماع کې د فضل الرحمن ګوند د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ګوند ته بلنه نه ورکړې. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال اوستاستا د ریډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئی خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
او سمی بل رپورټ راځو. د پاکستان فوج ویل دي چې د هیواد د نورو وګړو په شان پاکستان فوج هم د پاناما مقدمې په انصاف سره د مشتمل فیصلې په انتظار دی. د فوج لخوا په دې بیان باندې په پاکستان کې تجزیه کارانو هم خپل رڼا اچولې ده. پاناما اسنادو مقدمه سپریم کورټ اوریدلې وه چې پکې د پاکستان تحریک انصاف او جمهوریت اسلامي لخوا دا تور لګیدلی وو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هغه اولادونو په غیر قانوني توګه په نورو ملکونو کې دولت او پیسې جوړ کړی ده. دا په لومړي ځل په پاناما اسنادو کې ښکار شوی او لاغه وروسته په پاکستان کې یو سیاسي بحث پیل شو. اوس یې سپریم کورټ دغه فیصله محفوظه کړې. د پاکستان فوج ویلي چې دوی د نورو خلکو په شان د دې فیصلې په انتظار دي. دا چې د فوج د دې وینا په تناظر کې تجزیه کاران څه وایي، سراج سهیر زبر رپورټ واورو.
د خالی یا شنبی په ماسخوتن نا وخت د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګي ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې برتانیا کې د پاناما مقدمې لړکې لدوی شوی د یوې پښتنې جواب په صحیح توګه نه دی وړاندې کړل شوی او د هر پاکستانی پرنګ پوز هم د پاناما کیس فیصلې ته په انتظار دی. د ذکر د یو سور زیوړاندې پاکستانی مطبوعاتو راپور خپور کړی وو چې بګی د ایس پی آر د مشر لقوله ویلې شوی وو چې د پاناما مقدمې متعلق سهم فیصله راغله نو د پاکستان پوز به قبل وی او لدی هیڅ فرق نه پریوزی چې فیصله به سرازی. مشال ریډیو چې په دی اړه په لاهور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر حسن اسکری نو پختل نو د هغه وینا وا.
دیکھیے جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے پاناما کے ججمنٹ کے سلسلے میں
گورے چې د آئی ایس پی آر لخوا د پاناما د فیصله لړکی کم بیان دی هغه یو غیر معمولی بیان ښکاری، ځکه چې په عام حالاتو کې دا قسم بیان ضرورت نشته. خو که موږ په سیاسي تناظر کې دې بیان ته وګورو نو څه نه څه په ذهن کې راځي، ځکه چې پر رسنیو کې هم دارنګ خبرونه را روان دي چې په مسلم لیگ نون کې یو داسې حلقه شته که د پاناما فیصله د نواز شریف پر ضد راغله نو هغوی به په دغه فیصله ګوتې پورته کوي او وایي به چې دا سپریم کورټ څه وکړل. نو کېدای شي دا بیان یې په دغه تناظر کې ورکړی وي، ګنې په عام حالاتو کې د دې بیان ضرورت نه و.
نارملی اس بیان کی ضرورت نہیں.
حمدا شند دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر محمود شاہ پدیاڑا مشال ریڈیو تا ویل چی زنی خلق دا فکر لری چی پوز د نواز شریف پر شاہ ولاړ دے او زکه د پاناما مقدمی فیصلہ ناراضی نو پوز پدی بیان کی پڈاگ کړه چی هغوی بے پرہی دی.
دا یسی لگا کلیریفائی کول غواړي چې دا خلک وی باز خلک خبر کئی دا فوج کی کمی دا نواز شریف سره ملاو دے دا چی فیصلہ ناراضی دا سی قوت دی ملکی نشتا کی آغا دا نواز شریف لانی نوی دا فوج چی کمی نو یا موجود قیادت دا فوج چی کمی کی آغا نوی دے آغی سرا آغی زان مضبوط کری او وی چی دا سی با فیصلہ را نشی زما بکال آغی یو دا سی اپریشن وکول غالی فوج چی کمی آغا نیوٹرل دے
دیا دوانی دا دا جسٹس آصف سی کو سا پا مشاری کی جوڑ دا سپریم کورٹ پینزتنی بینچ پا درویشتم فروری دا پاناما کیس دا درخواستونو اور ایدنو مکمل اولو روستو دا کیس پیسلہ محبوظ کڑی وا اور پا دا غمقا دا جسٹس آصف سید کو سا وینا وچی تفصیلی پیسلہ با پا مناسب وقت اورول کی گی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
په مومنت کې به سر له سبا څخه د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو مهم پیل سي خو د دې سیمې خلک او استادان وایي چې له سلو څخه زیات سکولونه ړنګ سوي دي او زیاتره سکولونو کې د تعلیم اسانتیاوې نشته نو په داسې حال کې که سکولونو ته ماشومان ورهم سي نو هلته زده کړې کول به ممکنه نه وي شنواز ترکسي په دې اړه رپورټ راکوي
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان په سکولونو کې د داخلو مهم شروع شوه ولې په محمود جنسي کې به دغه مهم سبا شروع کیږي دا محمود وسیدون کې وای چې هغه خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي هم نو په سکولونو کې ورته تعلیمي سہولتونه یا خونښته یا کم دي ولې لسلو زیات سکولونه اړنګ پراته دي گلشاه سپید لکړ محمود جنسي وسیدون کې دی هغه وویل چې سپو سیمه په تیرو خراب حالت کې لټولو زیات زبل شوې ده او د تعلیم په حواله په محمود کې لټولو زیات خراب هم ده
زکه وګورم نو تحصیل سپی کې تقریبا 75 لګ بګ سکولونه دي زنانه او مردانه داخله مهم چې کوم ماشومان دي هغه د بد ورځې خلکو کټه شکل علاقو ته لیدلې دي څوک د سې دي چې سکولونه نشته یا سبقونه نه ویلې شي چې په سکولونه آباد نه دي نو موږ به پاره کې داخله چې موږ ووم کو نو هغه ماشومان به موږ کوم ځای کې داخله ځکه چې پاره کې استاد نه پاره کې بولډینګ نه پاره کې بجلی نه نور سہولت نه
د دې ورستو مې د تنظیم اساتذہ محمود جنسی د مشر دستلی خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې تیر کال هم هغه ته ورکړل شوی هدف هغه پوره کړو او زیات ماشومان سکولونو کې داخل کړو دستلی خان دا هم وویل چې د حکومت لخوا د هغه تعلیمي ادارو ته پاملرنه هم نه ده شوې
دا دې مقصد دا نه دی چې صرف موږ ماشومان نه غوښ کړو یو هجوم خو جوړ کړو چې کله هغه د ټیچینګ لرنینګ پروسس نه تیری جنو مطلب دا دې راغونډې بل بل مقصد ته چې کوم زمونږ ابجکټیوز دي هغه پوره کیږي نه هغه لپاره چې د دې خبره ده څنګه د پکانی مې نه څه کم څه په پات نه سي په بل باندې نه سي دا د پاره سورې دا د پاره وګي بل خبره دار چې سر جن شي دا پته را تک چې مشمان ته دغه مختلف مراحل نه تیریږي
په خیبر پښتونخوا کې پرون را حسې د داخلو مهم شروع شوه خو د فاټا په نسبت خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې تر ډیره حد فعال دي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمد زی وای چې په صوبه کې زیاتره سیمې داسې هم دي چې لا هم دغه سیمو زده کوونکو له دولتي او نه دولتي ادارې د میاشتې وظیفې ورکوي چې د تعلیم شر زیات شي
دا دلی زمون ان شاء الله چې کوم ټارګټ ته زمون یقین دی چې دا در وخت کې ټارګټ مرکزات مشمول اتیت کو دا د بس د لوټی چې کوم دی والدین ته عمر ملويږي او ماشومان ته هم څه پر ملويږي هغه ته وظایف ملويږي په کوم د لوټی چې دا شر چې کوم دی د زیاته کمال لکه تورغر مونږ واخلو
په خبر پښتونخوا کې د کال 2014 اول لسم د ماشومانو د داخلو هدف اتلکه مقرر شوه چې د عارف احمد زی پوینا پروس کال دغه هدف پوره کړی شوه ولی سګنی هدف په درې میاشتې پس معلومیږي چې ګر څومره ماشومان نه به داخل شوي شانواز ترغزی مشال ریډیو په خبر
په ټوله خبر پښتونخوا کې د صوبې تعلیم محکمې لخوا د ماشومانو داخلو مهم نن په درېمه ورځ هم روان دي چې په کې د سرکاري شمیرو له مخې په ټوله صوبه کې په سرکاري سکولونو کې شاوخوا 900,000 ماشومان داخل شوي دي د سکول داخله مهم پرانستې تیر ورځ مردان کې د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان وکړه او دا رنګ د صوبې په بیلابیلو سیمو کې روزانه سرکاري اهلکاران خپل سیمو کې دا کمپاین کې برخه اخلي او ماشومان داخلوي د تعلیم محکمې ویاند نجیب الله خټک سره مشالې دوی ویلي چې دا ځل د دوی هدف 900,000 ماشومان دي او تیر کال دوی شاوخوا 800,000 داخل کړو په دغه په پېښور کې شبر احمد جان له د سره مرکه کړې او دا رپورټ راکړې
دا چې ټین جی موږ 7 تاریخ نه شروع کړې ته دا به ان شاء الله ته 30 تاریخ پورې مکه شاري وي او دې کې موږ هدف کې دې زل کم یې خدای آزاد نه لکو ماشومان دې پروس کال میں دا هدف 8 لاکھ ہو اور منگا تقریبا 7 لاکھ 85 ہزار معصومان انرول کرے اور منگا انشاءاللہ دیر امید دے کہ 9 لاکھ معصومان امید ہے تبھی ہے کہ انرول طول عوامی نمائندگان ناظمان کونسلران پیرنٹ ٹیچر ہر یو کس ٹارگیٹ کرے دے کہ اگر لار چی تو خل معصومان تو دے سکولوں کے انرول کی چے منگا یو دو سکول کا بار چی تک معصومان دے دے پارا منگا سروے کرے اگر سروے چی دا اگر ریزلٹ سے منگا جون پر لائی نو ایک منگا دا پتہ ہو کہ کم علاقے کے معصومان کو لے زیادہ تر سکولوں کا بار دے نو اگر علاقوں کے منگا خصوصی لکا مہم چلو کہ الٹا منگا خلق انکریج کی چاہے اس پر معصومان سے منگا پر آلے
اور خٹک سے دا جسا شمیرش تھی اندازہ تن چی خیبر پختونخوا کے دا وقت سمر معصومان دا سکول نہ باہر دی چی کم سکول تلو والے دی
لیکن جی دس میں خبر آدھا چی مردم کناری سروسا لکا دیر مدر نماشا ہے دا مردم کناری چی اس اوشوا دا پتا ہولا جی جسی مردم معصومان بار دی دا غیر مونگ سے نتیجہ تو دین پر رضلاو شی تو مونگا دے کدے تیر دری اکالے تھے بلکہ سلو اکالے تھے مونگا تقریبا 21 ارب روپے ہاں لکا دا کم لیسن فسیلٹیز مونگا ورطوائی دا مونگا پروائیڈ کری دی پدے ویسے اولا نورم لگیا ہی دے کال دے نورم برکو نو مونگا لگیا ہی سلسل تو امید دے انشاءاللہ کہ مونگا دا حکومت دا ٹائم ختمی دی ناغا وقت کرنے سے دا مکمل کری حکومت کے لیے تو اگر زیادہ زور کرے سیز دان ہے تا تو اوگر ہیں انسان تقریباً کرو سرا سلیخ ذرا اس کا آزان نمی باغش کر اور سلیخ ذرا اس کا آزان نمی بلکل خوب میرک باندھا ہے اس کی بھی لکھا دے کہ ڈپارٹمنٹ اور منسٹر اور سولو اختیار مونگا ختم کرے ہوئے جس مونگا دا اس کا آزان کبھی چلا اگر ڈیر حد پر سرکھے رہا ہے
دا نجیب الله خټک سید مشال ډیرو له همکار شبری جان سره خبري کولې په پاکستان کې امنیتی چارواکي وایي له افغانستان سره په پوله به په لومړي پړاو کې تر 100 کیلومتر اغزن تار لګول کې شي تیرونی د پاکستان د فوج مشر ویلی ول چې دا کار په مومن د باجوړ کې شروع شوی دی د پاکستان بهرنی چار وزارت په خبره دا ګام د ترګری د مخنیوي په خاطر اخیستل شوی دی بل خو افغانستان پر پاکستان ژغ کړی چې په پوله تار لګول دی بند کړی او وایي چې دا د پاکستان لخوا یو طرفه اقدام دی د اوم پدې تناظر کې کارپوهان پر راتلونکي د پاکستان او افغانستان تعلقات څنګه ګوري ملیحه مرزاده په دې اړه رپورت جوړ کړی
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وایي دا د مسلې حل نه دی بلکې د کمزورې نښې دي او په اوږدمهاله موده کې اوازې د پیسو ضایع کولو په معنا دي
د بین الاقوامي کوم لوګانی دي دا پاکستان دغه خلاف ورزي کوي چې دا تار لګوي او بل لا چې په تار لګولو سره د کم خلک چې دلته ټیریزم کوي او ای ډیم ځان لپاره لارې پیدا کولی شي ځکه چې دا ډېر اوږد پوره ده او په دې باندې تار لګول دومره مؤثر نه شي ثابت کېدی د هغې لارې نه شي بندېدی خو البته قومونو ته به تکلیف پیدا شي تجارت به خراب شي اړیکې به خرابې شي د افغانستان او د پاکستان منځ کې به یو مستقل دښمني بنیاد کېښودل شي دومره تار لګول بیا د هغې توقعی کول په دې باندې خو به اربونو روپۍ لګي نو دومره زه فکر کوم چې پاکستان توار هم نه دی
بلخوا افغان کارپو حکمت الله اعظمی وای چې که څه هم په داسې وخت کې چین پاکستان اقتصادي پروژه باندې کار روان دی په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته په کتو اسلام آباد د امنیت په خاطر لازم غنی چې په سرحدونو یې امنیت لا خکړل شي خو فکر نه کوي چې دغه پروسه به ډیره ګټوره ثابت شي
په ټیروریزم باندې زه فکر کوم چې اگر چې دا بالعموم د دې څخه یو شی اقدام به وي چې مثلا تر یو ډېر کم اندازې پورې به تاثیر وکړي د افغانستان او پاکستان پر زاپورس بارډر به لږ کنټرول کړلی شي مګر ټیروریزم یا د تروریستانو فلو نسی درولای ما به فکر باندې د دې لپاره چې موږ یو صحیح اقدام وکړو هغه دا دی چې د تروریزم ځالې او هغه څه چې تروریزم ځنې تقویت کیږي هغه له منځه یوسو چې هغه افراطیت دی په سیمه کې او افراطیت نه په دواړو خواو کې دی په پاکستان کې دی په افغانستان کې دی
بیا په پاکستان کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دا نظر لري چې په تارونو سره پولې تړل د مسلو حل نه دی بلکې په کار ده چې په ګډه سره نور اقدامات هم وشي
افغانستان حکومت او پاکستان حکومت کا دا دواړه سره کینی د دواړو پر عذابان به پوله وتړل شي نو بیا څه مقصد لري چې پاکستان په خپل خاوره کې چې دا غي حق لري بالکل بشکا چې په هغه کې د ډیورن لاین کشا په خپل پوله کې با دوایر ولګي نو دا د خپل وخت په هغه کې زګټه ځکه نه وینم چې یو خو افغانستان حکومت هم تھا پي چې او سره مرګره نه بلکې سبا د پوله نه سو نقصان خورا سی نو افغانستان به وای چې دا خو پاکستان تړلې ده
د حکمت الله اعظمی په خبره د ډیورنډ په مسله خپله په افغانستان کې دوه جدا نظرونه موجود دي او کابل تر اوسه نه دی توانېدلې چې دغه کرخه په رسمیت وپیژني، ځکه چې ورسره د ولس احساساتي غبرګون تړلی دی. نو هم دغه وجه ده چې افغانستان داسې بیانونه ورکوي چې دا د پاکستان لخوا یو اړخیزه ګام دی. پاکستان وروسته له هغې په سرحدي سیمه د اغزن تار لګولو فیصله وکړه، کله چې د سند په سیوان شریف کې د لال شاه عباس کلندر په مزار ځانمرګي برید کې په لسګونو کسان ووژل شول. د پیښې پس پاکستان له افغانستان سره خپلې پولې هم وتړلې.
د ملي حامرزاده رپورټ هم ورېدي او درې نیمې بجې سوي دي. فرخنده اسد به خبرونه لنډیز وړاندې کړي.
په نوخار کې د جمعیت العلماء هند سلو کالو پوره کېدو د لمانځلو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګن اجتماع اخیری ورځ ته ګڼو سیاستوالو ویناوې وکړې. د پښتونخوا ملي عوامي مشر محمود خان اچکزی وویل باید پښتانه د خپلو سیمو د امنیت لپاره یو ځای شي. د خیبر پښتونخوا تعلیمي چارواکي وایي په صوبه کې پر روان تعلیمي کمپاین کې به 900 ماشومان په سکولونو کې داخلوي. دا مهم به د روانې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. بلخوا په مومندو کې به سبا د ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیلېږي. ولی د سیمې استادان وایي چې په مومندو کې لسلو زیات سکولونه اړنګ دي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر بیان نفیس زکریا مشال ریډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي، د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د پوځ پخوانی لیفټنټ کرنل محمد حبیب ظاهر په نیپال کې د لادرکۍ په اړه د نیپالي حکومت سره په رابطه کې دی. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د ناټو د غوث ماتړ ماموریت په هوایي حملو کې 14 مستوال طالبان وژل شوي، سلور نور ژوبل دي. اخوا طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانته ښار کې نن په یو چارج کې په بمی چاودنه کې 21 کسان وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. په دغه وخت عیسویان د اتوار ورځې په عبادت کې مشغول وو او د روس او ایران ورپورې پوځي جنرالانو د شام پر پوځي اډه د امریکا میزایلي حمله غندلې او ژمنه یې کړې چې د ترهګرۍ پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي.
خبرونو لنډیز مله پرخنده اسد واوریدي او سم لښمنې سره سم اونیزه خبرونه د مشال مرکه دراورو. د مشال مرکه پوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مشال رادیو اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ د دې اونۍ په مشال مرکه کې تاسو ته هر کله وایم سلامونه او مینه مې ومنې. په دې خبرونه کې د سیاست او ادب له ډګره د لوبو ډګر ته سر ورښکار کوو او په لوبو کې مو د کرکټ د ډګر انتخاب کړی دی. د کرکټ پوهانو په وینا د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بیساري توګه په لنډه موده کې ډیر پرمختګ کړی او ډیری لاسته راوړنې درلودلې دي. خو شای ډیر لږ خلک په دې خبر وي چې افغانستان د کرکټ لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ ډیر ښه لوبڅاران یا امپایران هم پیدا کړی دی. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان د کرکټ لومړی نړیوال امپایر ښاغلی احمد شاه پکتین رابللې دي. له نوموړي سره به پر ډیرو دلچسپ موضوعاتو خبرې کوو. زه به هڅه کوم چې ستاسو د ذهنونو په استازیتوب ډیرې پوښتنې وکړم. احمد شاه پکتین صاحب، تر هر څه وړاندې خو ستاسو ډیره مننه کوم چې له مشال راډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. د کرکټ په ځینې رسمي پاڼو کې ستاسو د پلرنۍ سیمې په اړه بیلابیل معلومات ورکړل شوي دي. که تاسو مهرباني وکړئ او په پیل کې په خپله خوله دا خبره سپینه کړئ چې تاسو په افغانستان کې اصلا د کوم ځای یاست او بیا به نور مجلس ته دوام ورکړو.
نو خو احمد شاه پکتین په افغانستان کې پکتیکا ولایت د متاخان ولسوالۍ د خورکچن کلی ده او اوس فلحال کابل کې ژوند کوم.
شا پکتین صاحب، دغه زده کړې تاسو څومره کړې دي او له کومه کومه ځای مو کړې دي؟
هجرت په وخت کې پاکستان کې ژوند کوم. د لوبې سره هلته بلد شو.
پاکستان کې مو چیرې ژوند کوم؟
پېښور کې مو ژوند کوم. نو بیا د کرکټ کلوب سره ملته بلد شو. مکتب سره م کرکټ به مو ډېر کاوه. اکثره وخت به کرکټ پسې وو، درسو ته مو توجه نه کوله. بیا په 1950 کې د حربي پوهنتون کې شامل شوم. کابل کې د طالبانو په هدف سره بیا پوهنتون مې پرېښود څه وخت دپاره. نو کله چې د کرکټ لوبه په 2002 کال کې دریم کال کې رسمي څول دی ای سی سی به خوانه، نو موږ له ابتدا نه کرکټ سره مونږ دیواله د اولمپیک په چوکاټ کې
نو بیا په 2003 کال کې لومړی ځل د پاره د آسیایي کرکټ شورا لخوا نه د امپایرۍ یا د لوبڅارۍ د پاره کورس دایر شو کابل کې. نو چې ما هغه وخت کې ما سوچ وکړ چې لوبه له دې وروسته نه شي کولای چې ملي ټیم ته په ځان برابر کړي، نو ما دا د لوبڅارۍ د ځل خوښ کړو. ما لومړی ایلمنټ یا بیګنر کورس په 2003 کې وکړو، بیا مو سره یو وخت چې نو سه منظم ټورنمنټونه نه ول افغانستان کې، افغانستان کرکټ بېخي نه وایو. نو بیا وخت سره په کله چې بورډ ایجاد شو، نو په 2003 کال کې مې لیول 1 کورس وکړ کابل کې د آسیایي شورا د کرکټ د آسیایي شورا لخوا، او سره کرکټ بورډ کې د لوبڅارانو او د امپایرانو د مسؤول په صفت مې دنده هم واخیستله.
پکتین صاحب دوی خبرې دي، پکتین صاحب یو خو دغه د ظاهر خبره ده چې د معاش د ژوند د روزګار خبره وي، تاسو دغه د امپایرینګ کیریئر چې دی دا لدی و چې خپل کړه چې ځان ته پکې 100 روپۍ وګټي کنه د کرکټ سره مومینه وا او سوچ مو چې لوبغاړی نسی کې دی نو راځه لدی لار کرکټ سره ځانو تړه.
ما چې کله وظیفه اخیستل هغه وخت مې خپل تجارت وکړو، بزنس مې چین نه هندوستان نه دوبۍ نه مالونه راوړل، دا په اصطلاح انګلیسي کې کیچن ویل دي، اشپزخانې ده، ترموزي نه چای بري دا شیان. نو چونکې کرکټ سره مې ډېره مینه وه، همېشه به بس د ځوانانو سره او د کرکټ وخت چارواکي سول بس ملګري ټول دوستانو ملګري وه، کرکټ سره مې ډېره مینه وه.
کاروبار ظاهر خبره ده دې څخه ستاسو مینه ښکاري له کرکټ سره، ستاسو خپل کاروبار ورته پرېښو، کاروبار مو څومره وو کنه تاسو اوریدونکو ته وایسته څومره پیسې تاسو پکې انویسټ کړی وي چې تاسو خپل کاروبار ورته پرېښو کرکټ ته رااله؟
ما تقریبا یو نیم لک دوه لک ډالر په کاروبار کې مې انویسټمنټ کړی و، او د کرکټ د راتګ په وجه ما ډېر تاوان هم وکړو، ځکه اوس هم په دوکاندارانو خلکو سره ما پیسې پاتې دي. د افغانستان کاروبار داسې ده چې کاروبار پرېږدي بیا خلک تاته پیسې نه درکوي، ډېر سختۍ سره پیسې وځي. اوس موږ نه دومره وخت لرو چې مزار ته پسې لاړ شم، نور چې مزار کې ما دفتر وي مملګي مې هلته وله زیات معلومات خلکو ته وکړم، نو اوس هم ما پیسې د دوکاندارانو سره پاتې دي. کرکټ سره چې کومه مینه علاقه وه په دې وجه باندې د کرکټ سره رالمه، او بیا وروسته په 2013 کال کې مالیزیا کې د دوهم لیول ولټو امپایرینګ کورس وکړو. د هغه وروسته چې د امپایرینګ کې تر لیول 2 وروسته بل کورس نشته، نو هغه هم الحمدلله موږ په ښه نمرو سره کامیاب شو پکې. د هغه وروسته بیا سی سي د کرکټ آسیایي شورا په مختلفو ټورنمنټونو کې برخه راخه چانس راکو، دې سره آی سی سی کې په فاست سیټ کې موږ واچولو دولت منځاره کا یو دوه ورکشاپ مو کړل. بیا په 2014 کار کې آی سی سی ای ان ای یعنی ایسوسییټ پلیټ پینل امپایرینګ امپایرانو پینل ته راغلو، زه هم ملما سره د عبدالله هم دا و سر کال 2014 کې بیرته ای ان ای آی سی سی ای پلیټ پینل نومې څه کړای و چې ډیولپمنټ پینل نوم دی، خیر نو دا ډیول آی سی سی د ډیولپمنټ پینل برخه یو.
پاکستان صاحب دغه افغانستان کې تر اوسه پوری څو دغه سي نړیوال امپایران ستا، او پکې هغه کس زما د معلومات لمخې غالبا تاسو یاست چې لومړی دی ډګر تراغلی است په نړیوال توګه؟
او لومړی زه هم بیا مانه وروسته اوس احمد شاه دولانای دا، او ان شاء الله راتلونکي کال کې به یو کس بلم دی موږ دی د ساره نن په نن تراسي کې راي سي دوه پاتې سو کې راي سي دوه راي سي، نو ان شاء الله همای د سکال ته یو بل لوستان هم دی موږ دی چینل کلاسي.
پاکتن صاحب عام توګه چې خلک د کرکټ لوب ګوري څاری، هغه به حتمان دغه فکر کوي چې دغه لوب ساران چې دی دغه باید هغه خلک وي چې کرکټ یې کړی وي، په کرکټ کې تجربه وي، هغه به امپایران کېدای شي. خو تاسو وایي چې تاسو کرکټ دغه سي نه دی کړی، که پر دغه لږ نظر واچوئ چې د امپایر څنګه جوړیږي؟
د کرکټ د امپایرینګ لپاره ضرور نه ده چې تاسو فرست کلاس یا نړیوال کرکټ کړی، خو د کرکټ سره بلدیا ضرور ده. کرکټ سره بلدیا اگر چې موږ کرکټ ډیر کړای ده، خو رسمي چوکاټ کې نه ده کړای.
ورسره کرکټ کې د امپایري لپاره کورسونه چې کیږي دغه لپاره درې شیان غوړي چې هغه پرسنالټی ده او د کرکټ په قوانینو باندې تا عبور ده دغه باندې باندې ځان په حوال دي او فزیکل فټنس هم تا کتل کیږي نو دا شیان ډېر ضروري دي نو دغه بیا مختلف کورسونه دي یا کورسونه نه چې پکې بریالی شي کامیاب شي دا فیلډ کې تا پرفارمنس کوي تا رپورټونه کوي نو دغه سره د سلسله وال تر کولای شي مختلف شي
موږ ته چې کرکټ ګورو د ټلویزیون پر مخ یا مخامخ خلک ګوري هغه ته بس داسې اسانه ښکاري چې احمد شاه پاکتین د وکټونو تر شا ولاړ دی او بالر بالینګ کوي او دوی ورته اشاره کوي دا په اصل کې څومره سخت کار دی ستاسو د هر بال دومره دقیق څاري ځکه چې ډېر سخت لوبیم راځي
نو کرکټ چې ډېره مغلقه لوبه هم ده کرکټ تقریبا د تاریخ قوانین لري چې هر قانون مختلفه برخې لري تقریبا کرکټ قانون چې دا آتش په تورخ قانون ده چې کله دې تشریح ده یا پلین کنډیشن دی نو دا ټول په نوو باندې عملی کول یا نوو د قانون پر وړاندې کې سر ته رسول دي مسؤلیت د امپایر په غاړه ده ډېر سخت نو سخت کار ده کله ته به اسانه معلومیږي چې ډېر کم وخت ته سره شي که باید د بالر پیښې ته هم متوجه اوسي بال چیرته پیچ کیږي دې ته هم متوجه اوسي ډېر سره لګیږي پیښې سره لګیږي نو سخت کار ده نو اسانه کار نه ده او یا کله چې ته خپل ملک نو بجو او لچا سره بل مقابل بل ملک سره او ته به لوب کتابان یا اضافه فریشر هم یعنی دباو هم لکه د منګه کارکردګي هم ارزول کیږي د سی سی لخوا د سی سی میچری فری د سی سی لخوا د منګه کوچ د امپایر هغه د منګه پرفارمنس ګوري د منګه فیصلې ګوري د منګه پټین باندې کنټرول لوو باندې کنټرول دی موږ موږ کمیونیکیشن ارزوی دا هر څه ډیر شیان دی پمپایرینګ کې چې ارزو ورکیږي دغه مطابق تاسو دی وړاندې تک چانس به کول کی
د څومره فشار وي پر تاسو باندې چې بالینګ ته ګوري او هم دغه سي چې کوم د کرکټ کوم قوانين دي په دایره کې کسان ولاړی څوک وتل نه دی بهر د هر څه سره مینج کول او په ذهن کې دغه ساتل چې غلطي ونه کم دا پر تاسو فشار راولي کنه
نو خامخای فشار خو به یو وخت سره د وخت له دوه سره دا هم د امپایر جوازه ده چې منټل ټفنس یعنی ته باید ذهني هم قوي اوسې که ذهن قوي نه اوسې ته څه کولای شي ښه امپایر شي نو دا بعضې شیان د ډېر ضرور دي نو الحمدلله تر اوسه پورې مې داسې ډېر فشار هم په ځان باندې نه محسوس کړی کوشش هم کړی ده چې د کرکټ د قوانینو او د لوبو د اصولو مطابق فیصلې وکړو نو الله نه ډېر راځي ما تر اوسه چې د یوټیوب چوکاټ کې کومې سیالۍ تر اوسه ما ټي 20 انټرنیشنل ورلد انټرنیشنل د مخکې څلور ورځې سیالۍ د نمیبیا خلاف ولا دي موږ کړي دي نو زما د آی سی سی لپاره نو رپورټونه الحمدلله ډېر ښه دي
تاسو تر اوسه پورې څومره امپایرینګ کړی دی که په ټیسټ لوب یا څلور ورځې کې یو ورځې کې شل ورځې کې تفصیل راکړي
ما فرست کلاس ټیسټ لوبي چې ورته وایي دوه دي کړي دي او ټي 20 می شپږلو ټي 20 انټرنیشنل چې کوم لوبي دي کړي دي چې د ملکونو ترمنځ ویلي چې چې څه د خوانه ټورنمنټونه په مختلفو کچو دایریږي او ټي 20 انټرنیشنل شپږلو چې ما له ساري کړي دا اول انټرنیشنل درې لوبي
شا او دغه لوبي تاسو کوي فرق پاکستان کنه چې دغه فرست کلاس لوبي کې امپایرینګ اسانه دی ک په یو ورځنیو کې ک په شل ورځو کې ک کم یو کې اسانه دی کم یو کې ډیر ګران دی
نو چې فیصله په ټولو کې تر یو څه مو ته ولاړ چې ججمنو کې فیصله وکړي د قانون د قوانینو مطابق چې د شل ورځنی قانون د مختلف ده شل ورځو لوبو ځان کا پلین کنډیشن دی او دی ون ډے ځان کا نو مختلف پالمټ دی چې فیصله باید مرادې مو قانون مطابق وکړي
تقریبا یو قسم دنده د مزيات غنسته پکې خدا د چې فزیکل هغه وجه نه شلاوري زلو به محدود شل شلاوري د زرخه تیږي لګ آسانه توازیږي
ښه که یو بل پښتنه زه درځه وکم شاید ستاسو له مسلکي احساسات سره په ټکر کې وي هغه داسې چې کله د افغانستان له چا سره لوبه یو تاسو په کې امپایرینګ کوي بیا د نورو پرتله څه ګران کار نه وي
خامخا ګران کار وي چې خپل ملک کومه الله کما سی وې کتنې چې لوبغاړي د افغانستان بیرغ را پوي او هر دي کې د افغانستان بیرغ را پوله دا د موږ امپایرینګ یعنی امپایری کوو هم دوی د وجه کوو کچې د لوبغاړي نه یو نه بچی شي کوو امپایری بچا ته کوو بیا هم اوس دا شو به هم موږ د افغانستان نوم سره یادي چې موږ کوشش کوو چې د قوانینو د ام سی سی لا کرکټ کوم قانون چې دا او د سی سی پلی کمیشن د لوبو لپاره چې قواعد اصول جو کړی دغه مطابق کې خپل وسوان کړی خې پیسې دی وکړو چې موږ سره هم دا خطو دی خدو دی
پاکتین صاحب تاسو ویل په خپل خبرو کې چې آی سی سی د کرکټ نړیواله شورا چې دغه تاسو کارکردګي ساری ارزوي که تاسو ښه امپایرینګ وکړئ ښه دقیقې فیصلې وکړئ نو تاسو ته څه ګټه ده
نو تاسو ګټه چې نور ټولنه ټول کې به موږ ته یعنی د افغانستان لوبو نه بغیر په نور ټولنه ضرور جوړې کیږي دوی جن پور د سي مختلف کټګوري ټورنمنټونه کې راتلون کې دا چې د مسکلونو ورلډ کپ سي کوالیفایر هم سي د ورلډ کپ لپاره ټي 20 ورلډ کپ د ون ډے ورلډ کپ لپاره نو یو هیڅ به هم تاسو سره چې موږ کار کړی دي چې چې نور دا ایونتونه د ټورنمنټونه دي او له دې سره چې ډېر ضرور ده د افغانستان د کرکټ لپاره کېدای شي ان شاء الله چې د وزارت له سم کار کې موږ ته ټیسټ ممبرشپ راکړي نو ټیسټ ممبرشپ د لپاره باید موږ له هغې نظام باید موږ په وو سو د موږ له ستاندې دی وږي چې د سې سې د قوانینو مطابق خلو ساري وکړي موږ په
کوټه
کې باید په دې کې کوټه واو
پر دې ټیسټ لوب باندې به لږه خبرې وکول پښتن لمه سره دغه دا چې تاسو ویل ک کښې امپایرینګ وکړي نو په نور لوب کې تاسو ته نوبت درکې چانس درکې کچیر یو امپایر غلطی فیصله وکي ناقص فیصله وکي او کرواله پکینوي هغه ته بیا سزا شته کنه
او څنګه کا فیصله مسلسل ته غلطی فیصله کوي نو بیا طالب پهنه لا بس تا ته بیا نور موقع نه درکې چې تا یم صفات تا ته نشونه درکې خو احيانا امپایر هم انسان دا غلطي صحه ولا انسان کی کم کال کی تا پیسې دی ارزه ول کیږي یعنی پرسنټیج ته کتل کیږي که تا پرسنټیج کم ول کم مینو تا ته د مخکې تک چانس درکې غلط کی
دغه ډی اس آر چې دی کنه ډیسیژن ریویو پروګرام چې دی سیستم چې دی چې بیا پریکړه لسره کتل کیږي دغه ساس په خیال له امپایرانو سره مرسته کړي ده کنه د هغه کار نورم زیات کړي دي پر هغه نورم فشار راوستي دي ځکه چې کدی غلطه فیصله ورکړي نو بالر یا کپتان یې غا چیلنج ولای شي
مد په یو حساب له امپایرانو سره مرسته هم کړي ده بیا بل خصوص له امپایرانو سره چې وي خپل ملک خو نه ملک د موږ یو څه کوم کومه کومه کیږي تر اوسه په دې کې دی ارس نه سماري دی ارس چې یو ډیر پرمختللې ټکنالوژي ده د فون ممبر یعنی کوم لاس یو د نسبی دی من کوم چې دی زونه سی راته د انټرنټ ورک کپ هغه کې دی ارس دی سماري نو موږ چې نړیوال هم پیدا نو سره نو اوس چې مختلف ټورنمنټونه مسابقو کې سره یو ځای و دې چې موږ سره د مستان انټرنیشنل پیدا نو ولې خوشاله دي غوا چې دا د خکاروسو چې کله چې د خپل ملک چې موږ تاسو کې نو کله چې شار کمی که صحیح په فلا وکړم په دې د دې سره په صحیح چې کله په فلا صحیح ولا که په فلا احيانا صح او هموسي نو هغه به تر فیصلات نو دا دي امپایر په سره یو مرسته ده
او ما چې څومره پران دې دې خوشاله دي
شا او بل پښتنه پاکتین صاحب چې ډیر اوریدونکو سره به یغه دغه ده چې مثال لوبغاړي چې د کم هیواد لپاره لوبي جغوی ورته معاشور کوي پیسې ورکوي خرڅونه یغوی برداشي یا چې کم دي کمرشل لیګونه دي لکه آی پی ایل سو د پاکستان پی ایس ایل سو داسي نور لیګونه دي هغه کې چې کم لوبغاړي لوبي چې دغه لوبډل لخواي هرڅه برداشت کیږي امپایران غو څنګه کې ساده تاسو معاش څوک درکې تاګراتک خرڅونه څوک درکې
الحمدلله د افغانستان کرکټ په کوم وخت کې ډیر مخکله نو د افغانستان کرکټ بورډ تقریبا دوه کال وایسي چې زه خو دوه امپایران مونږ له 2009 کال یو تقریبا مونږ د کرکټ بورډ لخوا له معاشره کول کې په 2009 کال کې څلور نور امپایران ته هم کرکټ بورډ کانټراکټ ورکو چې تقریبا مونږ اوس شپږ امپایران کانټراکټ لرو یعنی کا وکتل سیاتا فل ممبر هم بیرو فل ممبر ملکونه هم پیران ته کانټراکټ ماش نه ورکي نش په سونه ورکي او الاوس دی ورکي او زره مصرف چې کله دې ټورنمنت وي نو خو د افغانستان کې تل بورډ موږ لا ټاپ الیټ پینل کوم شپږم پیران سي دي هغه ته ماش هم ورکي او چې کله ټورنمنت ملچونه هم نش په سور کوي هم د الاوس زور کوي نو په دې وخت کې د افغانستان کې تل بورډ ډیر مرسته کوي
که پاکستان صاحب کلش دا خبره نور واضح کی دغه یوازې د افغانستان په مسله کې تاسو ته د کرکټ بورډ د خپل هیواد د کرکټ بورډ تاسو ته معاشو کنټراکټ درکې کنه د هر هیواد امپایرانو ته د هغه هیواد کرکټ بورډ پیسې ورکې آی سی سی یا ای سی سی نه ورکې
دی آی سی سی صرف کنټراکټ له امپایرانو سره کړه دا شی الیټ پینل وکړي چې چې درې پینل لري یو الیټ پینل د سیاره کنټراکټ لري معاش ورکې چې تقریبا څول له امپایران دي بیا انټرنیشنل پینل د سیاره هر ملک به ستوري د ګل امپایران په کې دی معاش نه لري نو ایت آی سی سی چې کله میچونه یې د آی سی سی میچ فیس ورکې هر میچ میچ فیس انټرنیشنل ستا باندې بیا چې وی خپل ډومېسټیک کرکټ کې کوم میچونه کوي هغه هم میچ فیس ورکې خو ډیر کې چې وګورم چې زه څومره معلومات کړم تر اوسه یعنی فل ممبر ملکونه امپایرانو لپاره کانټراکټ نه لري معاش هغه نه لري هغوی صرف میچ فیس ورکوي او کله چې ټورنمنټ دی راغوښتل کېږي میچ فیس دی د الاوس اکومډیشن سفر ترانسپورټیشن د هر څه ریټ ته مهیا کوي
تاسو د افغانستان چې کوم امپایران یاست دغه د آی سی سی مراعات لرونکي لیست ته څومره ورنږدې سوي یاست چې ورګړ سي
نو اوس موږ د آی سی سی په لیست کې یو ډیولپینګ پینل کې یو موږ دا کولای شو چې ورلد انټرنیشنل یو کو د خپل ملک هوم سیریز چې کومي مثلا لنډ سر زموږ ملک چې نوول یو کس موږ ته ولاړو د سی ټی 20 موږ کولای شو چې اسوسییټ ممبر کوم ملکونو سره چې د ټی 20 انټرنیشنل میچ لري دواړه په اړه د افغانستان په کې وي نو موږ د آی سی سی سره اوس تړلی تقریبا
لوبډل چې دیغه کده کوچ دروزنګ لخوا څارل کیږي هم دغه سید بالینګ د بیټینګ د کوچان لخوا هم دغه سید کیپټن لخوا تاسو هم یو هغه کس یاست چې د لوب دواړه لوبډل ډیر نږدې څاري چې غوي لوبي کوي د افغانستان اوسنۍ حالت په یو ورځنیو لوبو کې څنګه بولي دغه سټیټس د ون ډی سټیټس بدوی تر کوم وخت پورې ولري او پر مخ روان دي پر شار روان دي حالت یې څه دی
د افغانستان کرکټ خو ماشاالله د دې په حلوان دا ګوري موږ په ورنيټ سمېشت کې له فن مقام ده چې موږ دا اوس زمبابوي ته ماته ورته موږ چې دا عمل نه دا ولې سیریز وګټو نو کرکټ هم په ډېر ښه دي چې دا او په افغانستان کې د کرکټ کومه لیوالتیا چې دا را پلیکه کوم د کرکټ مثلا چې دا ماشاالله ډېر فوایدې د احمد کاجي ځوانان د نوې کښ په اساس کلم دی ول وګوري ول اساس کلم نو اساس کلم ماش دریس کلم ایټیم نو د دې څخه راځي نو د افغانستان کې څه روخانه اندلې او اوس هم د موږ چې په نړۍ دنیا کې څه څه وګورې دي د فسیلټي سہولتونه چې دی یو څه نظر وکړي نو د موږ کې څه ټیم ډېر ښه پرفارمنس ډېر ښه کار کوي
او د ټیسټ هي سي اچ دی دغه په دغه اړه ډیر خبري روان دي چې ډیر خلک هڅونه کوي چې په کار دي چې د کرکټ نړیوال شورا چې دا هغه افغانستان او آیرلند ته د ټیسټ حیثیت ورکړي. د دې ټیسټ حیثیت تر لاسه کول لپاره پښتون صاحب څه په کار دي د افغانستان لپاره؟
تقریبا ټیسټ سټیټس تر لاسه کول په دې ډول چې کوم کاري افغانستان هغه تقریبا ټول پلا کړي دي. موږ اوس الحمدلله د میدان وړو ټیمونه په هغه کچه باندې کارکردګي یې ښه ده. که ځینې ملي ټیم باندې لس کلن ده، الف لوم ډله ده، شپاړس کلن دي، شپاړس کلن دي، د ټولو کارکردګي ډېره ښه ده. نو هغه ټول موږ هغه کړي دي. اوس چون آی سی سي د تېر دې کال چې کوم میټینګ دی ورته فیصله کړې راسي، آیرلند او افغانستان دواړو ته به سټېټس ورکوي. کوم لسم نمبر ملک چې ده هغه سره میچونه کوي، ټیسټ میچونه کوي. او خو هغه لا تر اوسه فیصله نهایي شوې نه ده. او بل افشن دا ده څلور ورځې میچونه چې کېږي، آی کپ چې ورته وایي، کانتینینټل کپ، انټر کانتینینټل کپ، دې ګټونکی به له لسم نمبر زواده سره ټیسټ سیریز کوي. څلور ټیسټ به کوي چې دوه به هلته کوي، دوه به په خپل کور کې کوي. نو دې سیریز ګټونکی به فل نمبر پاتې کیږي او هغه بایلونکی به دش وګورو چې اوس کومه پیسره دی عمل کوي.
ډیر مننه احمد شاه پښتین صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دغه ده، تاسو په فیسبوک کې یاست، افغانان چې کومې تبصرې کوي هغه تاسو څنګه ارزوئ؟
نو څنګه دې دوی مینه ده که له لوبې سره، او هر څوک دې خپل فهم په اساس باندې لوبې سره مینه په اساس باندې دې خپل نظریات هغه کوي. نو هر څوک دې نظر حق لري. نو د دوی دا مینه او دا هڅونه ده چې د افغانستان کرکټ ورځ په ورځ مخ په ودې روان ده. نو دا ډېر ښه ده. موږ خو خپله ورته په مثبت نظر ګورم.
احمد شاه پښتین صاحب، ستاسو ډیر مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت راکړ. تاسو ته په خپل مسلک کې بریالي توبونه غواړم. ژوندۍ او خوشاله اوسئ. اوریدونکو، د مشال مرکې په پای کې احمد شاه پښتین صاحب افغان لوبغاړو او د هوی مینوالو ته دا سندره ډالۍ کو. بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. Stunning Zaya on strike. It's gone for the big one. What a shot.
Da lobat cricket ta khazwanan vay gati. Dalo bad cricket da khazwanan bae gati. Dalo bad cricket da khazwanan bae gati.
Afghanan bae gati, Afghanan bae gati, Afghanan bae gati, Afghanan bae gati.
Hamda se sar pa har maidan bae gati. Hamda se sar pa har maidan bae gati.
Afghanan bae gati. پخشان بے گٹی جذبے پھور زنگ دی پخشان بے گٹی افغان بے گٹی افغان بے گٹی افغان بے گٹی افغان بے گٹی کم نیو پزوانی کی
خنوم لرو نڑی کی بوریو پسیالی کی کمیو پسوالی کی خنوم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دی زوانان بی گٹی میدان تمولی گلی دی زوانان بی گٹی
افانان بی گٹی افانان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو